سات لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي، په راپورونو او مرکو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. تر هر څه وړاندې اجمل تورمن د دې سات خبرونه اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د له منځه وړلو لپاره ډېر ژر پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولې دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو پوځ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجلیک اډې کېدل موقتا درولي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د منځه وړلو لپاره ډېر ژر پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي. د افغانستان پوځ مرستیال لوی درسیر جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکول کیږي. نوموړی وایي موږ د داعش او نورو هغو ډلو پر ضد چې د ختیځ ځون امنیت یې له زیات ګواښ سره مل کړی پوځي عملیات پلان کړي دي. همدا مهال دغلته زموږ ځانګړي او د شپې لخوا ترسره کیدونکي عملیات روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په روانه اونۍ کې د ختیځ ځون له سیلاب قولي اردو څخه د کتنې پر مهال افغان امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې په ننګرهار او نورو ختیځو سیمو کې د داعش او نورو وسلوالو ټغر ټول کړي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولې دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. پولیس وایي دا سړی چې 17 نومیږي او 10 کاله عمر لري، لومړی د سیمې د مشرانو لخوا نیول شوی او بیا دوی ته سپارل شوی دی. د جوزجان د اقچې ولسوالۍ د پولیسو مشر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل سپینګیرو غوښتل چې دا موضوع په خپلو کې حل کړي، خو په جنسي تجاوز تورن سړی احساساتي شو او د لاسي بم عملی وکړه چې په خپله او شپږ قومي مشران یې ژوبل کړل. د جوزجان پولیس وایي د دې قضیې په اړه پلټنې دوام لري او ټپي شوي کسان روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به نن خپل یو ورځنۍ دریمه سیالي له ایرلند سره ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له ایرلند سره په نوې ورځنۍ سیالۍ کې نویو لوبغاړو ته چانس ورکوي. افغان کرکټ ټیم چې په ایرلند کې دی تر اوسه له دې واد سره دوه ورځنۍ مسابقې کړي دي چې یو افغانستان ګټلې یو ایرلند، خو یوه لوبه د باران له امله نه ده ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د نننۍ لوبې د چمتووالو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل په نننۍ مسابقه کې د افغان ټیم بریا به د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان غړیتوب ډاډمن کړي. او نن په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور له مخې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلی کې یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله یوې روش پګوي افغانۍ، یو سلنګ پاون 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ او زر ایراني تومنه 900 افغانۍ او 50 پوله. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجلیک اډې کېدل موقتا درولې دي. د پینتاګون یو چارواکي وویل له انجلیک عملیات د دې لپاره ځنډول شوی چې په ترکیه کې د پوځ د یو شمېر عناصرو د کودتا له هڅې وروسته دغه هیواد خپل هوایي اریم منع کړی دی. پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد مرکزي قوماندانۍ د اسلامي دولت پر ضد هوایي عملیاتونو ته له نورو لارو دوام ورکوي څو د انجلیک هوایی اډې د عملیات درېدو منفي اغېز لږ تر لږه حد ته راټیټ شي. له بلې خوا په ترکیه کې د امریکا د کنسلګرۍ مسؤلانو وویل سیمه ییزو چارواکو پرونی انجلیک هوایی اډې کې د الوتکو الوتو او کیناستو ته اجازه ورنکړه او برېښنای هم پر چاو کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقره ته وسپاري غور وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګولی چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا له لارې د ده د واک پایته رسولو هڅه کړې ده. خو جان کیری وی ولشمشر اردوغان باید امریکا ته دا ثابت کړي چې فتح الله ګولین د کودتا په هڅه کې لاس لري. دی وی له موږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولین په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو موږ پوره پیشبیني لرو چې د ښاغلي ګولین په اړه به پوښتنې کېږي. ښکاره ده چې موږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به یې په اړه قضاوت وکړي. فتح الله ګولین چې په متحده ایالاتو کې میشت او د ترکیې د اوسني حکومت سخت مخالف دی، یو مهال د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان نږدې متحد و. 15 کلن ګولین په ترکیه کې د پوځ لخوا د کودتا هڅه غندلې ده او پکې خپل لاس لرنه په کلکه رد کړې ده. د ترکیې صدر اعظم یلدرم ویلي هر هغه هیواد چې له فتح الله ګولین ملاتړ وکړي د ترکیې دښمن به وګڼل شي. په ترکیه کې د پرونی کودتا را وروسته 215 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کودتا د ملاتړو افسرانو او حکومت ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. هغه وویل د کودتا په هڅه کې اکثره د ترکیې د هوایي ځواک افسران دخیل دي. او د دوپنګ ضد امریکایي او کاناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د اولمپیک له نړیوالو لوبو څخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده. د دوپنګ ضد کمپاین کوونکو دا لیک په داسې وخت کې خپور شوی چې په 4 ورځو کې د هغو ادواو د څېړلو پایلې څرګندېږي چې روسیې د ورزشکارانو د دوپنګ په اړه شوي دي. که چیرته دا ثابته شي چې روسیې ورزشکاران د حکومت په ملاتړ د قوت اخیستلو هغه درمل چې استعمال یې غیر قانوني دی کارولي، نو د روسیې ورزشي فدراسیون سنونه او د اولمپیک کمیټه به د سګنی میلالي کال د رایو د اولمپیک له راتلونکو لوبو څخه وایستل شي. د روسیې د ځغاست او ورزشکارانو د مخه د دوپنګ د تورونو او رسوایۍ لامل په نړیوالو مسابقو کې له ګډون منع شوی دي. دا ورته د محله د افغانستان کورنی او سیمه ایز خبرونه تر لملتیا مو مننه کوم. خیچای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د خپلو ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت راپورونه نه مني. کابل ښاروالي پوروړو شرکتونو ته یوه ونې مهلت ورکړ. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان او ملګرو ملتو سره د کډوالو پر راستنیدو خبرې کوي.
د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو.
د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر غنی څخه مننه وکړه. د ولسی جرګې غړي هیله لري چې د ملي شورا د ګډې کمیټې لپاره پلاوی معرفي کړی شي.
امیدوارم چې موږ د شنبې د خبر نهایت او د شنبې چهارشنبې چې موږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د پوسټ په جزو تامونو کې د خیالي سرتیرو په اړه خبره شوی راپورونه ردوي. د غراست کورنیو چارو وزارت هم د خیالي پولیسو خبره نه مني، خو د خدمتي پولیسو موجودیت نه ردوي. په وروستیو کې خبره شوی راپورونه وایي چې یو شمیر سرتیری خیالي دي او یو شمیر نور د دې پر ځای چې امنیتي مسؤلیتونه اجرا کړي په نورو دندو ګمارل شوي دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغان پوځ مرستیال لوی درستیس جنرال مراد علي مراد وایي د دوی په جزو تامونو کې نه خیالي سرتیری شته او نه هم د عسکرو ګمارنه د شخصي او تنظیمي اړیکو او یا د ډلو ټپلو له مخې ترسره کیږي. د هلمند نظامی شورا لخوا په ترسره شوي وروستۍ څېړنې کې ویل شوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له 400 نه تر 500 پورې سرتیری چې نمونه او دندې معلوم دي په خپلو وظیفو کې نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې د ولایتونو پوځي شوراګانې باید په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت په اړه کره څېړنه وکړي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وایي د دوی په تشکیلاتو کې د خیالي سرتیرو شتون بې اساسه ادعا ده.
اما بعضی مشکلاتایی که
در ایام وظیفه اینا تیرتر رخصت میره.
دی وی د وظیفې پر مهال ځینې ستونزې شته دي. کله سرتیری وختي رخصتیږي د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله کله ناکله زیات وخت رخصت وي، خو د سرتیرو د نشتون څخه د ناوړه ګټې اخیستنې خبره په هیڅ صورت کې سمه نه ده.
موجودیت سربازا در وظیفه استفاده شوه امکان پذیر نیست.
خو د هلمند ولایت پوځي شورا وایي د دوی څېړنو ښودله چې یوازې په مرکز لشکرګاه او په نادلي او مرجه ولسوالیو کې د شاوخوا 500 سرتیرو نمونه او د دندو جدول موجود دی، خو نه په خپله سرتیری. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي سلاحکار جنرال سالم احساس وایي تیر کال د دې وزارت دریو پلاوو د ملي او محلي پولیسو په قطعاتو کې د خیالي پولیسو په اړه تحقیقات وکړل، خو د جنرال په خبره داسې څه ونه موندل. د کورنیو چارو امنیتي سلاحکار بیا دا مني چې د پولیسو په تشکیلاتو کې خدمتي سرتیری موجود دی.
ما در قطعات جسامای خود پلیس خدمتی داریم، دیگه شک نیست، اما او به او پیمانه بسیار بزرگ
دی. وی خدمتی سرتیری هغه دی چې د تشکیلاتو لمخې په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده حل ته وظیفه لري، خو د هغه پر ځای بل ځای کې په خدمتی ډول ګمارل کیږي. د پوځي چارو د کارپوهانو په وینا خیالي سرتیری هغه دی چې په جزو تامونو کې نمونه په اصلي او یا جعلي توګه ثبت، معاش، حواله او امتیازات موجود وي، خو په خپله په فزیکي توګه موجود نه وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان او د پېښور د پوځي شوونځي د خونړي برید د طرح او مسؤل د وژنې له کبله د ولسمشر غنی مننه کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال ښاغلی نواز شریف تروریزم یو عمومي مشکل و بالا او د حل لارې د دوړو هیوادونو ګډه همکاري ګڼلې ده. په دې اړه لسمې څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه کړې چې په خپله خاوره کې د پاکستانی طالبانو مهم قومندان او په پېښور کې پر آرمی په سکول او په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤل او پلانونکي وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو تېره اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قومندان عمر نری چې په عمر منصور خراسانی او الیاس خلیفه منصور هم مشهور له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای په یو برید کې وواژه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د عمر نری تر وژنې وروسته په ټولنیز رسنیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قومندان د افغان ولسمشر په امر په نخه او وژل شوی دی. د پاکستان حکومتي اجنس ای پی پی د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر د یو خبرشي بیان په حواله وایي افغان ولسمشر غنی د شنبې پر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او دغه د روغتیا د پوښتنو تر څنګ د پاکستانی طالبانو د قومندان عمر نری د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د ښاغلی شریف د دفتر خبر شوی بیان کاږي وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د قومندان او د آرمی په سکول د خونړي برید د مسؤل د وژنې له امله د ولسمشر غنی مننه کړې او همداشانې ترهګري او عمومي ستونزه بللې او د حل لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کار کول په ګوته کړې دي. نواز شریف له افغان ولسمشر سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت دی او د روسي ترهګر تر ختمولو پورې دغه جګړې ته ژمن دی. د پاکستانی طالبانو د قومندان د جوړ سره لسم میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر پوځي خونځي د خونړي برید مسؤل بلل کېده چې د زده کوونکو او د خونځي د کارکوونکو په ګډون پکې نږدې 1300 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي و. عمر نری همداراز د روان کال په جنوري کې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت هم پر غاړه اخیستو چې لږ تر لږه 20 کسان پکې مړه او تر 300 زیات پکې ټپیان شوي و. د وزیر اعظم نواز شریف دفتر خبر شوی بیان وایي افغان ولسمشر د پېښور پر پوځي خونځي برید د پاکستان او نړۍ لپاره ستره تراژدي بللې او زیاته کړې ده چې د غیر انساني او ناروا برید مسؤلیت خپل انجام ته ورسېده. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه قومندان تر هغې ورځې وروسته وژل شو چې افغان ولسمشر په وارسا کې د ناټو په کانفرنس کې پر پاکستان نیوکه کړې وه چې لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او په عملیاتو کې هغه وسلوال نه په نښه کوي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه او جګړه کوي. خو پاکستان د افغان ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان ضد او مایوس کوونکي وبللې، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په افغانستان کې باید تلپاتې سولې لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. تر دې مخکې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف له امریکایي پلاوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښت ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وغوښتي وه چې په دې هېواد کې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. دا یادونه ورده چې پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری پاکستانی ترهګر افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي.
کابل شاروالی پروړو او باقیدار شرکتونو او د ملکیتونو مالکانو ته یو ونی مهلت اعلان کړی چې خپل باقیداری خلاص کړي. د کابل شاروالی سرپرست عبد الله حبیبزی پرون شنبه په کابل کې خبری خوندې ته وویل چې د دوی نوی لیست شي چې په کابل کې د شرکتونو او ځینو ودانیو مالکان له دولت شاوخوا 15.4 میلیارد افغانۍ باقی دي. په همدې ډول کابل شاروالۍ د مځکې غاصبانو او خپل سره غیر قانوني ودانۍ جوړونکو ته خبرداری ورکوي چې له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د موضوع په اړه د یوسف خان زردران راپور واوري.
کابل ښاروالۍ وایي چې د یو منظم پلان له مخې په کابل کې د خپل سره ودانیو د جوړولو، د ځمکې غصب د مخنیوي او دولتي پورونو راګرځولو ته کار کوي. د کابل د ښاروالۍ سرپرست عبدالله بیبزی د شنبې په ورځ د بېلابېلو نورو دولتي او امنیتي چارواکو سره یو ځای په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل ښار د زیربناو جوړولو لپاره باید د شته خپل سره یو مخه ونیول شي. ښاغلی بیبزی وایي چې په کابل ښار کې بېلابېل شرکتونه ودانۍ 4.5 میلیارد افغانۍ باقي دي چې باید دوو ورځو په موده کې خپل پور ادا کړي.
خپل قانوني مهلت د لاندې اجراتو لپاره اعلانو. کابل ښاروالۍ ته پوروړي کسان باید خپل پورونه ادا کړي، خپل سره جوړې شوي ودانۍ تخریبو او ورڅخه مخنیوی کوو، او دریم دا چې د عامو خلکو او کابل ښاروالۍ غصب شوې ځمکې بیرته د کابل ښاروالۍ ته راګرځول کیږي.
هغه وایي چې له څو کلونو راهیسې دوبۍ مارکیټ 6 میلیونه، ګلبار سنټر 1.9 میلیونه، اونکس شرکت 4.4 میلیونه، او د لیګو ګلوبل په نوم یو بل شرکت 1.8 میلیونه افغانۍ د کابل ښاروالۍ څخه باقي دي. له دې سره کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل په 2 ناحیو کې 1.6 میلیونه خپل سره غیر قانوني ساختمانونه جوړ شوي او زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. کابل ښاروالۍ که په دې اړه هم یو اوږد لیست خپور کړی، خو ښکاره د کوم چارواکي یا کومې مشهورې څېرې د نوم له اخیستلو ډډه کوي. وایي چې باید مالکان یې مکتوبونه ښاروالۍ ته وسپاري. د کابل سرپرست ښاروال ګواښ کوي چې د پورونو او مکتوبونو د سپارلو پرته به د پوروړو بانکي حسابونه ورپسې جایدادونه بند او یا له تخریب سره مخ شي. له دې 15 میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه یو څېړنیز راپور ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه د شاوخوا 14,000 غاصبینو لخوا چې ډېره یې په کابل کې ده غصب شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ځمکې غصب د راګرځولو په برخه کې که څه هم ځینې کارونه شوي، خو لا هم دا موضوع سرخوږی دی. نوموړي د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره یو ځای په دې خبري غونډه کې وویل چې د کابل ښاروالۍ نوی لیست به د پولیسو سره د معلوماتو په برخه کې ښه مرسته وکړي.
د ملکیتونو بیا راګرځولو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده، خو د کورنۍ چارو وزارت د وروستي خپور شوي لیست څخه چې کافي معلومات لري او موږ ته ښیي چې چیرته د چا لخوا څومره ځمکه غصب شوې ده ګټه پورته کوي، او موږ چمتو یو چې د ښاروالۍ سره قدم په قدم مخکې ولاړ شو.
د کابل د ولایتي شورا استازي د ښاروالۍ نوې هڅې ستایي، وایي چې په دې اړه باید له ترحم څخه کار وانخیستل شي. د یاد شورا غړی ډاکټر نیازی وایي چې ولایتي شورا به په ټول توان د کابل ښاروالۍ تر شا ودرېږي چې د ځمکې د غصب او غیر قانوني ودانیو د جوړولو مخه ونیسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت هیله لري چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استازو ګډه غونډه به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټوره وي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري په غوښتنه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په پاکستان کې جوړیږي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو کو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار شاغلی میاخیل سره مرکه کړي او په سر کې د دې غونډې په اړه معلومات غوښتي.
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو انیشیټیو په قربتوب باندې جوړیږي، په څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره ورغځي ده، له شپږو میاشتو وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامه هلته وړاندې کوو او له پاکستانی چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کوو. د دې ترڅنګ د افغان کډوالو د داو طالبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داو طالبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو، ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر او همدارنګه له پاکستاني چارواکو سره. نو له همدې امله مونږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی، بیا د هغه پلان هغه عملي پلان هم جوړ شوی.
تاسو ویل چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامه جوړوي او په دا غونډه کې وړاندې کوي، څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، مونږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا هلته حفظ شي. مثلا مونږ له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې وه چې د 2019 کال تر پایه د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځېږي. په همدغو مسایلو به مونږ خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامله ده. مونږ هڅه کوو چې له شپږو میاشتو وروسته هم بیا افغانانو ته هلته فرصت ورکړل شي د 2019 کال تر پایه، تر څو د دوی هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسله هم چې هلته به پرې خبرې وشي، هغه د نارجستر افغان کډوالو د رجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندیسته او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګوره، په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچه په کابل کې هوکړه شوې وه، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو وزارت ترمنځ هوکړه شوې وه، خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو مونږ هڅه کوو چې په همدې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډېره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب، که وایس چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي، د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول سوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو این ایچ سی آر سره مونږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو لونه ترو وورځي پونه کې
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله لري چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ به د ملي شورا ګډي کمیټې ته د دوی له لوري د پلاوی د معرفي کولو موضوع نهایي شي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر اختلافاتو له وجې دوی د شنبې په ورځ ونه توانېدل چې دې ګډي کمیټې ته نوی پلاوی معرفي کړي. په دې اړه د ناجیه صافی راپور واوري.
ټاکل شوې وه چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تیره شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان بحث پیل کړی وای، خو ولسی جرګه لا هم نه ده توانېدلې چې خپل غړي د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې چې د دوشنبه په ورځ به دا موضوع نهایي شي.
اختلاف د نظره مونږ ونشو کړو چې دا کده حیات مونږ مرسي په باندې راګیو، خو اخره نتیجه دا شو نن چې بل یو حیات مرسي شي. دومره امیدوارم چې مونږ د شنبه د خبر نهایي او سه شنبه چهارشنبه چې مونږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
نو موري ویل کچره دوی و نه توانېدل چې دا ګډ پلاوی مری فکری، نو د قانون لمخې کوم فرمان چې ولسمشر صادر کړی هغه نافذ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال ویلي، مخکې له دې چې د ملي شورا غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي، باید ګډه کمیټه کې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تصویب کړي. بل لور ته د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولسی جرګې تورنه کړه چې انتخاباتي اصلاحاتو سره موافقه نه ده.
ولسی جرګې دې عدم موافقت نه هم دغه دې ولسی جرګې د انتخاباتو د ریفورمینګ او اصلاحاتو سره موافقه نه ده. هغه په دې باور منده ده چې د انتخاباتو کمیسیون یو قانوني کمیسیون دی او د کمیشنران د قانون اساسي په اساس د یوې مودې لپاره ټاکل شوي چې د هغې مودې د تکمیل نه مخکې هېڅوک د هغو د ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. اما متاسفانه بیا دا د ملي منافعو خلاف دی او دا د افغانستان د آینده لپاره قادر وزیر وخت کې بل شي.
موري هم دارنګل ولسی جرګي وغوښتل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره داسې زمينه برابر کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لګښت ورکړي. د سره هم مهاله د ولسی جرګي غړي فوزیه کوفي د شنبه په ورځ د جرګي عمومي غونډې ته وویل کچېري ولسی جرګه نور هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په مخ کې خنډ شي، دا به د ولسی جرګي په وړاندې د خلکو ذهنیت خراب کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په ترکیه کې د شنبه د شپې د پوځي کودتا د ناکامې هڅې په تور د پوځ ځینې افسران او یو شمېر قاضیان نیول شوي دي. په همدې حال کې متحده ایالات وایي ترکیه باید خپله دا ادعا ثابته کړي چې ګواکې د کودتا هڅه د ترکیې د حکومت یوه مخالف جلاوطنه مذهبي مشر کړې ده. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت د شنبه د شپې د ناکامه پوځي کودتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورنو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړتبه پوځي قماندان او یو مخکخ قاضي نیولی دي. ترکی چارواکو پرون ویل د پوځ نیول شوی قماندان اردل اوسترک نومیږي چې د ناټو د چټک برګون د ځواک مشري کوله. راپورونه دا هم وایي چې دغه جنرال د ترکیې د پوځ د هغې ډلې غړی دی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ایساف ماموریت په چوکاټ کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله. د ترکیه حکومت د غرض د 2250 هغو قاضیانو د نیولو امر هم کړی دی چې د پوځي کودتا د هڅې په ملاتړ تورن شوي دي. د ترکیه د پوځ سرپرست مشر وایي دی د کودتا اکثره پلان جوړونکي د دې هیواد د هوایي ځواک افسران دي. د شنبه د شپې را په دې خوا چې د یوې پوځي کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د ړنګولو ناکامه هڅه وشوه، په ترکیه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او له زرو زیات نور ژوبل دي. که څه هم د ترکیې حکومت وایي هر څه په کنټرول کې دي او د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو ولسمشر اردوغان له خپلو پلویانو غوښتي چې پر لارو او واټونو کې پاتې شي څو د کودتا د بلې هڅې د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. په همدې حال کې د ترکیې دفاع وزیر ویلي چې که څه هم د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو د حکومت د پلوي سرتیرو او د کودتا د تنظیمونکو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل سیاسي مخالف او جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشت دی تورن کړی چې د پوځي کودتا له لارې یې د ده د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. خو په خپله فتح الله ګولین په ترکیه کې د کودتا هڅه غندلې او پکې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې انقرې ته د فتح الله ګولین د سپارلو په اړه به د ترکیې د ولسمشر په غوښتنه غور وکړي.
نو وی هاونټ ریسیوډ انی ریکوست وذ ریسپیکټ ټو مستر ګولین. وی فولی انټیسیپیټ دټ دیر ویل بی کوېشنز ریزډ اباوت
دی. وی نه لمونږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولین په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو مونږ پوره پیشبیني کوو چې د ښاغلي ګولین په اړه به پوښتنه کیږي. ښکاره ده چې مونږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به په اړه قضاوت وکړي. د ترکیې حکومت تر اوسه په رسمي ډول له متحده ایالاتو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. د سیمې قوتونو سعودي عربستان او ایران په ترکیه کې د وضعیت د نورماله کېدو او په واک کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د پاتې کېدو هرکلی کړی دی، او اسرائیل بیا د اردوغان د حکومت خلاف د پوځي کودتا ناکامه هڅه غندلې ده.
د کابل ورځپاڼو څه لیکلي؟ دا به اسدالله لودین درته ووایي.
په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان د دولت په وړاندې د کودتا ناکامه هڅه او په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې چټکول د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ترکیې ناکامه کودتا د ولس د ارادې غوڅه برلاسي. په سرمقاله کې راغلي د ترکیې ناکامې کودتا او د دغه کودتا پر وړاندې د ترکیې د ولسمشر او ولس غبرګون خلکو ته یو درس و، خو ډېرې پوښتنې هم راولاړې کړې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د ترکیې حکومت ته د مصر د منتخب ولسمشر محمد مرسي په څیر سناریو جوړه شوې وه، خو اردوغان وکولای شول چې د سیار ټلیفون له لارې خلک د کودتا پر ضد وهڅوي او همدغه ولس هغه پوځ مات کړ چې په اکثرو لویو پرېکړو کې لاس لري. د ورسپانې په باور د ترکیې کودتا افغان مشرانو ته دا پیغام ورکوي چې باید د ولس پیاوړې ملاتړ لزان سره ولري. مدنیت ورسپانې بیا لیکلي چې د ترکیې د حکومت پر وړاندې کودتا د ترکیې د حاکم دولت د مخالفینو ځپل توجیه کوي. په سر مقاله کې راغلي د اردوغان پر ضد کودتا وروسته له هغې وشوه چې نوموړي په تېرو میاشتو کې د مخالفینو یو شمېر خپرونې بندې کړې او یو شمېر سیاسي مخالفین یې بندیان کړل. د سر مقاله لیکوال ویلي د هیوادونو په کچه هم د ترکیې کودتا وغندل شوه او دا په دې معنا ده چې پیاوړي هیوادونه هم د ترکیې د حکومت ملاتړ کوي. انیس دولتي ورسپانې بیا د داعش پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې چټکتیا ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د داعش ریښې وباسي. په سرمقاله کې ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غني وروستي سفر ته اشاره شوې چې هلته یې له مسؤلینو غوښتي چې ډېر ژر داعش له منځه یوسي. د سرمقاله لیکوال ویلي د افغان حکومت فعالیتونه نړیوالو ته د قناعت وړ دي او همدا لامل دی چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغان ولس او امنیتي ځواکونو ملاتړ کیږي. سرنوشت ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې داعش به ختم شي. په سرمقاله کې راغلي ستونزه د افغان حکومت په مدیریت کې ده. کنه د ملي اردو موجود 150,000 کسان په ډېرې اسانۍ کولی شي چې سلګونه داعشیان له پښو وغورځوي. د سرمقالې لیکوال ویلي د داعش پر ضد چې تر اوسه کوم عملیات شوي ډېر ګټور نه و، ځکه داعش یوازې له سیمو په شا شوي خو د ریښو ایستلو ته یې کار نه دی شوی.
د خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام مخکښ شزي او دغه راز ژوند په شیبو کې لرو. د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د منځه وړلو لپاره ډېر ژر پراخ مکني او هوایي بریدونه پیل شي. د افغان پوځ مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غني له امر سره سم د داعش او نورو وتولو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکول کیږي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. پولیس وایي دا سړی چې ستار نومیږي او 1.5 کاله عمر لري د لومړی د سیمې د مشرانو لخوا نیول شوی او بیا دوی ته سپارل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجرلیک اډې کېدل موقتاً درولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقره ته وسپاري غور وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګولی چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا له لارې د ده د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده. او د توپنګ ضد امریکایي او کاناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د المپیک له نړیوالو لوبو څخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو موبایل نمبر ته واخلې.
زما نوم خالد دی او د ننګرهار ولایت مې او د ولسوالۍ مومنداره ده قریم او هزارنه ده.
کاروبار مو چی شه دی؟ څه کوي عموماً؟
عموماً غوس په دال لابراتوار سامان خرڅو.
یعنی فابریکونه هغه شی نه اخلي چې په لابراتوار کې پکاريږي؟
او دا
ته پیاده ګرځي. ما خو دغه سیزنې کسان چې لیدلې دي هغه په موټر سایکل یا په موټر کې ګرځي.
نه زه پیدل ګرځم، اکثره په موټر کې ګرځم.
ښه، پیاده ګرځېدل خو صحت هم خوي ګره.
بالکل.
څنګه موټر سایکل پیسې لانه دی پیدا شوی کوله؟
نه موټر سایکل پیسې غشته، خو موټر سایکل مزد نه دی.
داريږي خو بنا
نه فلان نه داريږي نه.
زه چې دې کار سره څومره بلد یم، ول یو ځای ته سړی ځي فرزند تا ویل شي لابراتوار غوي نه هغه دې چا په استلا چې آرډر اخلي چې فرزند چی شی مو په کار دی، بیا هغه فابریکې نه یا کوم شرکت چې دغه نه هغه ټول شیان وروړي. هم داسې کوي
مو خو اکثر دغه د شرکتونو دغه ورکو سامان ورکو لابراتوار باندې موږ نه ګرځو په شي.
ښه، یعنی دا په غټه کې چې تاسو کوي کاروبار، بیا هغه په نورو ویشي،
هغه په لابراتوار باندې نه کوي.
انسان دې کنه وای ضعیف دی، کله کله داسې پیسې درنور کې شي وي یا یو چا مال کم غوښته وي، تا کارخانه ته ډیر ویلی یا فابریکې ته ډیر دی وړې، پتا تاوان شوی دغه سې کومه خاطره لري؟
هم داسه کی بس کده کده مونه بس حساب کی تیروز کنه بل یو خاطره دغه شپ پیښ شو
څه چلو شو
نو سامان ورانه کړنه پات شو سپینا کورولا و کناډی کورولا سوچ نه میوه ته بس سامان ورانه غون ویو
چی شی وو کوم ځای نه روان وی بیا پات شول پس وو ګرځ دی ونه ګرځ دی
او ته پروان کی کنه سم سره روان و بس یو مرګری ته ټلیفون وکشي کوم سامان خو بس نه ما سوچ نه بس ورته نه ما سامان نشته دی چې درته ودی یو کټی راته خو ته دا کټ دغه نه راوخله د افغانان نه زه د افغانان کوشم بس د افغانان کوشم بس سوچ کې منو د سامان او زه چې کوشم بس موټر ولا لاړو سامان رانه یو
دی 2 روپۍ وبو بیا د ډرایور پیدا کنه دی که پیدا
تقریبا سامان خو تقریبا د 20 افغانو سامان او ډرایور مې په تر اوسه پورې نه پیدا کړی
پیژنې په قواره
لګ لګ سوچ دمه راځي
او کله ګو ځندګي کې دی شي غم در نه هیڅ
شي بالکل صحیح خبره
نو څنګه په دې کار کې ګټه شته نشته
خد الحمدلله بس موږ کې سات تیر دی
او کله کله د 10 سات تیر شي چې ورک شي که نخرې دی او کی چې بیا دغه سات تیر نشي چې دومره ډیر تاوان وکي او ګټه دې ډیره اوسه خوشاله سي
امين
آزادی رادیو لوونه تر وو مخکخه خزی
ډاکټر رحیمه تارکې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان راځي لیسې څخه فارغه شوې ده. مېرمن تارکې خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیډا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 1500 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان مېرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. مېرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې خون کې پاتې شوه او د ملي والد حکومت پر منځ کې دوه سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالي شوه او د کابو دوه کلونو را پدې خو په همدې شورا کې د خلکو د استاد په توګه دنده ترسره کوي. مېرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لوی حوصلې خواندانې بولي. دا چې په بلخ کې مېرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له اغلې ترکه څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي صاحب، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري صاحب، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه، د کور جنجالونه دي چې راځي، د ښځو د مېړه او د ښځې تر مابین، یا مثال خبرې بعضې نجونې د سې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه چې راځي په شورای ولایتي کې سي عریضه وکي هغه اورېدل کېږي، او که دلې جنجال هلسې دلې له په شورای ولایتي کې، او که دلې ال نه سي که نور مقاماتو ته، یعنی ریاستو ته مربوط، یعنی ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېری دغه ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي، د ستونزې او دنه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي کاطرافو کې چې تاسو په دید
په ښار کې خو دونه نهسته، په ښار کې دونه مشکلات نهسته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي، یعنې د مېړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي، یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دغه مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي، په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کسي د ښځو په برخه کې مو فعالیت کړی، وکیلان یا په ولایتي شورا کې؟ تر دې دمخه مو په کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په حساب کوي؟
زه وکیل نه وم، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سوم، یعنی معلمه وم په بکتاش مکتب کې، بعد له غسی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته. نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده، هلته هم د مهاجرینو ښځو د پاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله، سي غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک دوباره ژوند لري نور ځایو ته معرفي کوله کومک نور سره کوي بیا پرستیغه کې ز نمائنده دي مجرینو خزو مسیر لغی جس نمائندګی میکوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلمه یا کمستون جس به درلودي راتلمه یعنی هغه مجرین سیاله ته سبب کډوال سبب دي خاطر یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سم سره خسته سي لغی جس تر دې پوری پر لري باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتر د کډوال سبب نو سیار راوستل زبور سره
په ټول ډول ویل شو چې تاسو لا پال څخه تر دمه ټول فعالیت خزو په برخه کې
خزو ځوانانو ته می ډیر زحمتونه استلی دي نو هغه دې پر خدای معلومه
او کبل خلاص کې راش خبري وکړو چې خزو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده
په خر کې خو لیک دي خزي یعنی کولای شي سی خپل مشکلات یا مثال د خبري په دفترو کې کار وکړي یا د باندې لکور راوځي کار وکړي مګر په اطراف کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی خزي نه سوی کولای شي بیرون راوځي یا تنه راوځي مکتب ته لاړ شي چونځي ته لاړ شي درس وایي انجونی دا شو زیاتره د لری نام نو ولسوالۍ کې یز دنجونو شونځي نه ستاسو دوی درس کې وایي د الکانو دستانو دنجونو د نست خزي ډیر ستونزې لري په ولسوالۍ کې
تاسو خاطره دا ونه درلوده چې په خار کې خزو د فعالیت زمينه مسايده ده دغه د فعالیت زمينه خپل خزو ذات مسايده کړي په ستونزو په غاللو سره کې دولت ورته هم زمينه مسايده کړي ته څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مسايده کړي په دې بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتي وضعیت سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کوله چې په زادانه توګه باندې راوځي به د باندې دفترو کې کار وکړي خپل مشکلات حل کړي بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې ترې واندازي پرې دوی خپل علي
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مسايده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کومه برخه کې ډیره فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه
ډیره خزي دي چې په یعنی په د لاس په کار باندې اخته دي کلاس کار کوي د باندې راوځي په بازو ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرون راوځي خرڅوي یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډیر د سرسي لري بل په دفترو کې هم کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سره په سلو کې خزي کولای شي هم رابریت کیا مدیریت ډیرې د دې هغه ډیر له خزو سره دی په ارتباط کې په غوځایو کې ډیرې دي یم مثال د خبرې په پولیسو کې ستا په اردو کې ستا په امنیت کې ستا زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونو مدیریتونه نه ورکړي خو مقصد کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو ویل چې هم د خون کې په صفات مو دنده تر سره کړی چې مقدس دنده ده تر دې د مخه په د ډاکټر په صفات هم دنده تر سره کړی خلکو او اوس مهال هم لوی مسولیت تاسو پر غاړه ده او وکیلې د خلکو اساسې په ولایتي شورا کې د ستونزو تر رسیدګي کوي تر دمه تاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څنګه یو رهبر خطاب کوي
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی ترې وانده زمي ورته کړی دا یا خبره سي تر دولت پرې سي تر رسیدو ولې سمار سوالې ده یعنی بلړ مقامات ته مې دې مشکل ویلې ده یعنی ډېر ستونزې دي سي مشکلات په ولسوالۍ کې سي دوی ماته ټلیفون لري راته وای خپل مشکل راته وای سي هغه یعنی سي ازمو په صلاحيت باندې دي هغه مشکل مې ترې وانده زمي ورته کړی
بیا دا کراته وای چې ډېرای ستاسو پرختنه وړاندې زو وختنه خزو ته چدي
اول خو په خار کې مې او د ولسوالۍ ته مې یعنی ډېره توجه په خار کې خو خپل ماشالله مخزي روشن فکر دی په دې باندې د دې سر خلاص ته سبا خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي نو ولسوالۍ کې په کلو کې په دالری پرته سیمو کې یا مثال د خبر سي امنیتي وزینه د سم یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سبا خپل اولاد باندې تعلیم وکړي اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سیدی باید وکړي وخت سیدی روشن فکر سره خپل مشکل بیا خپل مال ولای سي یعنی د سی منفی کارو ته دوی لاس نه چي سیدی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي دوی منفی کارو ته لاس نه چي سیدی به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال خبري نور غیره کارونه د سیدی شخه کارونه د سیدی وکي لوغه به دوی جلو ګری وسی زما دا وینا دا خوند ورونه ته
بلر په تاسو مکله هم په دودیز ډول په سیمایز ډول په سنتی ډول
خلق خپل د خوځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خود سرانه سنګسار کې هم ساده خبرې دي، خود سرانه د دوی پزه پرې کې هم ساده خبرې غوږ پرې کې، یا یو ازادي بدن قطع کې، نو دا زه د اسلام له لارې زه دا یعنی معقوله لار نه بولم. باید دوی هغه مرجو ته ولاړ شي، مراجعه وکړي، یا شورای ولایتي ته، یا قضا ته، یا څارندوالي ته، یا نورو مقاماتو ته دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه ده زموږ په منطقه کې. داسې چې دوی خود سرانه تصمیم نیسي، دا زه په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خود سرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړئ.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې دیری یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه استهواده کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې ملمپالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو، هو کله فضا د منګي او ربا په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، داسې ګرم ټکور دې په حجره کې، داسې ګرم ټکور دې.
نننې خبرونه مو د حجرې فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي. تازه وګمې رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډېره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنا کوټه ده. په جوماتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کیناستل. داسې هم نه و چې یوازې میلمانه به پکې ناستو، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنا چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره پکار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملی او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي، او هلته مشران سره راټولېږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي.
نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري په افغانانو کې، په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د یو جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه یې ووژه او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سر څیړونکی محمد شریف زدران:
د جلی د غوښتلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، ښځو کور ته داخلیږي ولې سپینګیري په حجره کې کښېني او په حجره کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په اصطلاح دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او لمک سره دوستی وکي. یعنی حتی د واده په باب تصمیم هم په اجرا کې نیول کیږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي، ځکه نارینه کار کوي، پیسې کور ته راوړي، په اصطلاح ټول اقتصادي مسایل په نارینهو پورې رابطه پیدا کوي. بنان کله چې د حسابۍ وخت راورسیږي نو نارینه ځي په حجره کې کښېني، جلا کښېني د دې لپاره چې ماشومان مزاحمت ونه کړي، د دې لپاره چې ښځه په دې مسایلو باندې خبرې نه وي. بیا نو په حجره کې په اصطلاح د خپلې پانګې او د رایې په باب باندې دوی په خپلو منځو کې سره کښېني، حسابۍ کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یوه غه لرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا حجره او دیره. په نور ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یک فازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي: لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه. هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبېږي، ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي په اړه وایي:
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې په لرو پرتو سیمو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو، او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي یا هغه موږ چې ورته په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زده وي، د چا ستار زده وي، د چا منګی زده وي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی، بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د پنځو شپږو کالو ته رسیږي یا د هغې نه کم عمر کې وي، هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي. خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تیرولو دپاره کوم هغه کړنې چې دي، هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. ځکه زموږ مشران داسې مشران دي چې د هغوی هره خبره کره خبره ده او هره خبره په تاریخي لحاظ باندې او که همداشان په اجتماعي لحاظ باندې موږ وګورو ډېرې کره خبرې کوي، چې دغه کره خبرې زموږ د ماشومانو په ژوند باندې او د هغوی په راتلونکي باندې یو لوی اثر جوړولی شي. نو دغلته حجره چې کومه ده، دا یو مهم رول لري چې په دې کې زموږ ماشومان زده کړه کوي. زموږ د ماشومانو لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه د مور غیږه ده، او دوهم د زده کړې لوی مرکز چې دی، هغه حجره ده، چې په حجره کې ډېر څه له خپلو مشرانو څخه زده کوي. په دغه پښتنو کې شجرې ډېرې مهمې دي. نو دغه شجرې چې کومې دي، دا د پښتنیزې حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي، او دغه خپل ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجداد هغې پورې ورته رسېږي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
په پښتو ادبیاتو کې ډېر حجره چې دی یو مهم رول لري. که چیرې موږ تاسې فکر وکړو، بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي، د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي. نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، جم چې دوی نوم بل نوم یې جم جمشید دی، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړې؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څیړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نشي کولی خپل کاروبار وکړي، که بېټه کې بیبي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بوټیکونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک و پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مگر کابل کې بیا نو بیوټیکونه د خپل کور نه هغه بیوټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنې وي یا خارجي قالنې ورته پرچوي، خپل کوټونه چې ورته اوسي هغه نه بیوټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د ناامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغیز ښیندلی، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناستې راکمرنګه کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
یادم خوږیږي دا ستا په تلو منی چې ګورم کله چم خوږیږي یوازې زه نه یم چې چم خوگی گی آوازی زنایم چه نم خوگی گی آوازی زنیم چی زڑا میں دیر یا کم خوگی گی داستا فتلو منی چی کوراو کلچم خوگی گی آوازی زنیم چی